Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د حمل یوري 13 د اپریل 2 او د روژې مبارک میاشتې 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو وار بیا وویل چې بهرنۍ بې پیلوټ الوتکې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. مجاهد دا خبره پرون وروسته له دې وکړه چې وړ مشپه په بدخشان کې ځایي چارواکو وویل چې د دغه ولایت په فضا کې بې پیلوټ الوتکې لیدلې دي. تر دې مخکې په نیمروز، کندهار، پنجشیر، تخار او کندوز کې هم د بې پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو ویان د افغانستان په فضا کې د بهرنیو بې پیلوټ الوتکو د ګزمې په غبرګون کې وویل چې دا د نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه ده چې باید پای ته ورسول شي. د جمعې په ورځ په کندهار او تر هغې یوه ورځ مخکې په نیمروز کې د بې پیلوټه الوتکو له لیدل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې امریکا د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. مخکې څو طالب چارواکو ویلي وو چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې د پاکستان له لورې افغانستان ته داخليږي. امریکا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایرانی رسنۍ وایي چې دغه هیواد د فارس ولایت په یوه فابریکه کې د اورلګیدنې په پیښه کې شپږ افغان کارګر سخت ژوبل شوي دي. ایرانی رسنیو پرون دوشنبه د فارس ولایت د مرکز شیراز د اطفایې د عمومي رئیس هادی عبیدپور په قول وویل چې په فابریکه کې اور د یکشنبې په ورځ بل شو او وروسته ووژل شو او ټپیان روغتون ته یووړل. د ژوبل شوو کارګرو وضعیت ښه وباله. د افغانستان لپاره د اندونیزیا سفیر آر سوریا ساپاتو روایي هیواد افغانستان ته د ماشومانو د ګوزن یا پولیو 1 میلیون ډوز واکسین ورکوي. ښاغلي سوریا ساپاتو ویلي د طالبانو هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغانستان ملاتړ ته چمتووالی لري. د مولید څرګندونې د عام روغتیا وزارت په هغې غونډه کې کړي چې پرون د طالبانو د عام روغتیا وزارت د چارواکو لخوا کابل کې جوړه شوې وه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس په کې له منځه نه دی تللی. پاکستان پرون راپور ورکړ چې په کراچۍ ښار کې د پولیو وایرس څو چاپریالي نمونې ثبت کړي. پولیو یا د ماشومانو فلج یوه ویروسي ساري ناروغي ده چې په واکسین سره یې مخه نیول کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په افغانستان کې په ماینونو او چاودیدونکو وسایلو د ماشومانو پر وژل کېدو ژوره خواشیني ښکاره کړه. یونیسف پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په افغانستان کې د چاودیدونکو وسایلو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د ژر تر ژره ښه کېدو هیله یې کړې. په غزنی او هرات کې وړمه ورځ په دوو چاودنو کې 11 ماشومان وژل شول او 15 نور ژوبل شول. او رویټرز خبری آژانس پرون په لبنان کې د یوې امنیتي سرچینې په قول وویل چې په دمشق کې د ایران د کنسولګری پر ودانۍ د اسرائیل په هوایی برید کې د سپای پاسداران د قدس ځواک 3 قمندانان وژل شوي دي. رویټرز وایي په وژل شوو قمندانانو کې یو هم محمد رضا زاهدی دی. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو چې له بریتانیا څخه د سوریې حالات ساري ویلي چې زاهدی په سوریه او لبنان کې د قدس مهم قمندانو. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان وایي هلته پر چینایي انجینرانو روستای خونړی برید له افغانستان پلان شوی وو. د چارو کتونکي وایي پاکستان باید خپله دا ادعا ثابته کړي.
چون د پاکستان حکومت دا رسمي دعوه کړې ده او د دې دعوی د اثبات رسول دپاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د طالبانو لوی مشر ویلي له دولتي مامورانو د تقاعد برخه معاش نه اخیستل کیږي. متقاعدین بیا وایي 3 کاله یې خپل امتیازات نه دي اخیست.
هغه مشکلاتونه چې په دغه 3 کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. سپینګیری او کار نسو کولای.
کندوز کې مو د راتلونکي اختر له رنګونو هم خبرو.
خرید و فروش هم خدای نرخون هم خدی د کشمش نه نیول تر ټول شینه پر بيدند چاکلیټونه خپل وطن دي. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده.
او لکتر لګه درې لوړ پوړي ایرانیان په سوریه کې د اسرایلی پوځیانو په هوایی برید کې وژل شوي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د پروګرام د سر موضوع ته. پاکستان پرون ادعا وکړه چې په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجینرانو وروستی ځانمرګ برید یو افغان کړی و او له باروتو ډک موټر هم له افغانستان راوستی و. له دې برید وروسته چې 15 چینایي انجینران پکې ووژل شول، چین په پاکستان کې پر دو بندونو کار ودراوه. په پاکستان کې په تیره بیا خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي پیښې په دې وروستیو کې ډېرې شوي. د دغه هیواد هغه ادارې چې د امنیتي پیښو په اړه څېړنه کوي وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په پاکستان کې تر 400 ډېر کسان په امنیتي پیښو کې وژل شوي. عصمت سروان او د موضوع تفصیل.
په پاکستان کې د امنیت او څېړنې مرکز وایي د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په دغه هیواد کې 430 تنه په امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. د دې مرکز د راپور پر اساس په وژل شویو کې 201 تنه د پاکستان امنیتي ځواکونه او عام خلک دي او پاتې نور د دولت وسلوال مخالفان دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې تر ټولو ډېرې امنیتي پیښې یعنی په سلو کې 2 په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې شوي دي. خو تر ټولو وروستی برید د خیبر پښتونخوا په شانګلې کې پر چینایي انجینرانو. پاکستان پر چینایي انجینرانو حمله د ټي ټي پي کار بللی، خو دې ډلې په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. له بلې خوا پاکستان پرون وویل چې دا برید یو افغان کړی و او له چاودېدونکو موادو ډک موټر هم له افغانستان د بلوچستان ایالت د چمن له لارې راوستی و. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د دې پیښې په اړه چینایان هم تحقیقات کوي. د زیاته کړه
دا ډېر جالبه ده چې موټر له چمن راځي او 1600 کیلومتره سفر کوي او بشام تر رسیږي. پلاټول لار باندې ولې نه درول کیږي؟ یو بی نمبر پلیټ موټر له خطرناکو سیمو دل تر رسیدل یو سم عجبه غوندې بریښي. خو بیا هم چون د پاکستان حکومت دا رسمي دعوه کړې ده او د دې دعوې د اثبات رسول دپاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی چارواکي اختر علي شاه ډیوی راډیو ته ویلي چې په دومره غرنیو او وژدې لار د پیښې تر ځایه له باروتو ډک موټر رسول اسانه کار نه دی. د په باور یوازې په هغه صورت کې دا امکان شته چې په لاره د تلاشۍ هیڅ پوسته نه وي یا تلاشي وانخلي. د پاکستان د امنیت او څېړنې مرکز وایي چې په تیرو درو میاشتو کې په بلوچستان ایالت کې 178 تنه وژل شوي دي. پاکستان د خیبر پښتونخوا د اکثرو امنیتي پیښو چې مسؤلیت یې ټي ټي پي اخلي له افغانستان سره تړي او له طالب چارواکو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو پناه ځایونه له منځه یوسي. خو طالبان د پاکستان اداره دوي او وایي چې پاکستان دې د خپلو ناکامیو پرته د نورو په غاړه نه اچوي. ځینې نورې وسلوالې ډلې هم په پاکستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي. د پاکستان د امنیت او څېړنې د مرکز پر اساس د سشکال په لومړیو درو میاشتو کې وسلوالو ډلو تر 40% د کمو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان وی بلینا حکومتي ادارې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتو انستیتوت ویلي چې په تیر مارچ میاشت کې د دولت وسلوالو مخالفو ډلو مهم هدفونه په نښه کړل او همداراز 4 انتحاري بریدونه وکړل.
و موردل چې پاکستانی چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجینرانو د تیرې اونۍ برید له افغانستانه پلان شوی وو او د دوی پټکو چې بریدګر چې دغه برید ترسره کړی هم د افغانستان تبه و. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې دوی دا ډول دعوې رد کړې دي. بل ورته بل ګاونډي ایران له کرمان نه د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. هغلته بې اسناد افغان کډوالو ویلي چې دوی زورول کیږي او د پناه غوښتنې اسناد او غوښتنې نه منل کیږي. دا چې له کرمانشاه څخه د افغانانو د ایستلو قصه څه ده، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ د دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجري لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو او بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیمانی له قوله ویلي، د نا قانونه کډوالو پیژندلو، نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بې اسناده کډوال له دغه ولایته وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
پولیس هغه افغانان ته اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې داستان اصفهان په کم کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کم کې شاوخوا 3 یا 4 زره کسان اوسیږي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم په راپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی، خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم ځورونې سره مخ دی.
ډېرې کسان ځورول کېږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله هم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي، حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تېرو شپږو ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د ښاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته، خو ویل کېږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 15 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2024 کال کې به 1.6 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو مشر حکم کړی چې نور د دولتي کارکونکو څخه د تقاعد معاش نه اخیستل کیږي. څرګنده نه ده چې د طالبانو د مشر د دې حکم هدف څه دی، خو متقاعدین مامورین وایي چې له نږدې 3 کلونو راهیسې د تقاعد معاش نه ورکول کیږي. هغوی د ژوند د سختیو شکایت کوي او هغه مامورین چې لا تقاعد شوي نه دي سر له اوسه د خپل تقاعد په اړه اندېښمن دي. تفصیل له اسمت سروانه.
د طالبانو مشر ملا حبیب الله اخونزاده د مالی وزارت ته حکم کړی چې د ټولو دولتي کارکونکو له معاش څخه نور د تقاعد پیسې وانخلي. د طالبانو د مشر د حکم پر اساس د روان 1403 لمریز کال له لومړۍ میاشتې څخه د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشه د تقاعد لپاره پیسې نه اخیستل کیږي. کسم په کندهار کې د ملا حبیب الله اخونزاده له دفتره دا حکم د حمل په لومړۍ نیټه صادر شوی، خو پرون رسنی شو. په حکم کې د مالیه وزارت ویل شوی چې د ټولو برحاله ملکي او پوځي مامورینو د ګمارنې نیټه، د کار موده او د تقاعد لپاره ټاکل شوې پیسې معلوم کړي او دوی ته په اړه معلومات ورکړي. د طالبانو مشر دا حکم په داسې حال کې صادر کړی چې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي له 2 کلونو راهیسې متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړی شوی. بابودین یو له هغو متقاعدانو څخه دی چې وایي نږدې 3 کاله کېږي چې تقاعدي نه دی ورکړل شوی.
دا
تقریبا درې کال کېږي چې موږ ته چا خپل حق هم نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده، سپین ګیري او کار نه شو کولای. په کور کې مشکلات لرو، ګرچې په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کېږي چې اساسو حقوق درکول کېږي، اما تقریبا درېیم کال ده چې موږ خپل حق ترلاسه نه کړو.
د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت شمنه کړې و چې په لنډ وخت کې به د متقاعدانو معاش ورکړي، خو دا د میاشتې وزي، مګر د دوی د تقاعدوی د حق درک نشته. هغه زیاتوي
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې دی دا درې کلو کې یو روپۍ هم دی ته چا نه ده ورکړې او بل امکانات د کار کولو نه لري. د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وې، موږ ته وعده راکړې وه چې تر هتلې د شیخ صاحب ته هغه چې امضا سوله کارونه خلاص دي او ان قریب باید په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توضیح کېږي. ولې دغه هغه کې وعده کې ته تقریبا شپږ اووه میاشتې تېرې شوې چې دا حقوق توضیح نه سول موږ ته.
ښاغلی سنگر آزادی رادیو ته هم دراز ویل چې په تیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سختې ورځې تیرې کړې او په ژمي، روژه او اختر کې له ستونزو سره مخامخ وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورزو د سیمې یوې تودې موضوع ته. رویټرز خبری اژانس پرون په لبنان کې د یوې امنیتي سرچینې په قول وویل چې په دمشق کې د ایران د کنسولګرۍ پر ودانۍ د اسرائیل په هوایي برید کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک درې قمندانان وژل شوي دي. رویټرز وایي په وژل شوو قمندانانو کې یو هم محمد رضا زاهدي دی. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو چې له بریتانیا څخه د سوریې حالات ساري ویلي چې زاهدي په سوریه او لبنان کې د قدس مهم قمندان وو. ځینو راپورونو کې دغه وژل سوي قمندان کاس رتبه له پخواني وژل سوي قمندان قاسم سلیماني سره ورته بلل شوی، خو تر اوسه ایراني چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایرنا دولتي خبري اجنس ایرنا ویلي چې په دمشق کې د ایران د سفارت ترڅنګ دغه هیواد پر کنسولګری بریټ شوی. سپاهي پاسداران ته نږدې تسنیم خبری اجنس بیا د محمد رضا زاهدی د مرستیال وژنه هم تایید کړي او د هغه نوم حاجی رحیمی خودلې دی. ایرانی رسنیو د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د درستیزوال حسین امین الله د وژل کېدو خبره هم کړي. د سوریه دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي چې اسرائیل د ایران د کنسولګری پر ودانۍ حمله کړي او په هغه کې ټول موجود کسان یا وژل شوی او یا هم ټپیان دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر فیصل المقداد ویلي چې دا بوګنوونکی برید چې د په وینا بې ګنا خلک پکې شهیدان شوي په کلکه غندي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته راپورونه لرو، تاسو پیغامونه مهم راټول کړي، خو په سر کې ورزو کندوسته. کم کې اختر ته شاوخوا یو اونۍ پاتې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې اختر ته چمتووالی پیل شوی دی. پرون مل کابل راپور درلود چې په کابل کې خیاطان شکایت کوي او سر ټکوي چې سږ کال هغه سه کاروبار نه دی لکه په تیر کلونو کې چې درلود. خو په کندوز کې بیا برعکس، ځایی اوسیدونکي او د بازار دکانداران وایي چې سکل هلته ارزانی ده. وایي چې په اختر کې یا له اختر مخکې بازار کې ګڼه ګوڼه هم ډېره لیدل کېږي. هلته د وچو میوو او نورو توکو کاروباریان وایي چې په بازار کې له نیکه مرغه سکل افغاني محصولات هم تر ډېره لیدل کېږي او ښه بازار لري. اجمل آریان ته به غوږ شو چې په کندوز کې مو د اختر له رنګونو خبروي.
د کندوز ښار یو شمېر دوکانداران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود دی. د نوموړي ولایت یو شمېر دوکانداران وایي چې د تیر کال اختر په پرتله سږ کال د دې ولایت اوسیدونکو د اختر لپاره ښه چمتووالی نیولی او له امله یې د خوراکي توکو بازار ښه تود دی. د یاد ولایت د چای فروشۍ د راستي او دکاندار احسان الله نظری ازادۍ راډیو ته وویل
د اختر پرانیستی کې دوه سره خلک راځي د کلچو لپاره وړو غوړي بوره همدار از میوې لکه ممیز پسته بادام نخود چاکلیټ شرپیره او نور خوراکي توکي اخلي الحمدلله سش کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار شدی
احمد جاوید عثمانزی چې د کندز ښار د چای فروشۍ راسته کې دکان لري د هم وای د تیر کال په توپیر ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی خرید و فروش هم ښه دی نرخونه هم ښه دي د کشمش نه نیول تر ټول شینه پورې بدون د چاکلیټو نه خپل وطن دی پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده سیاسر فیلن اوس ټول سړیا نه ځي
پر دکانونو سربیره ان د چینې فروشۍ او د هندوانو په راسته کې هم د واټونو تر غاړو لاسي سوداګرو رنګارنګ میوې کلچې او شیرنیبابې وډلې دي او له امله یې د ښار بڼه هم ورسره بدله شوې ده خالدین چې د کندز ښار د هندوانو راسته کې د سړک تر غاړې خوراکي توکي پلوري هغه وایي
پارسال که د کمې نرخو پایین شیشته یک کیلو پسته 950 بود ولې
تېر کال په مقایسه سږ کال نرخونه راټیټ شوي دي پرو سږ کال یو کیلو پسته په 950 افغانۍ وه او سږ کال یو کیلو پسته 200 افغانیو ته راټیټه شوې ده همداسې د نورو خوراکي توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د تېر کال په مقایسه سږ کال په بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده ځکه هر ورځ له بېلابېلو سیمو خلک د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راځي تر څو د اختر په ورځو کې د خپلو دوستانو د راتګ لپاره د دسترخوان ترتیب برابر کړي د یاد ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله مظلوم ازادۍ راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې همدغه انانات دي همدغه دود ده سې خلک اختر ته تیاری نیسي د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري دسترخوان هواروي په دسترخوان باندې میوې او افغانانو دود داسې یو د بل کورونو ته ځي د اختر مبارکي لپاره هلته یو ګیلاس چای ورسره څښي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا د خپل مدګیان نیسي
مصطفی چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راغلی دای هم ورته خبره کوي
خرید ته پر راغلی سه دا میوه میوه د غشه بز دختر ته پر سره برابرو الحمدلله تر پروش کل تر اختر د وس الحمدلله د اختر ډیر ارسه برابر دی او به کم میخه سره قیمتونه برابر شوی دي نرخونه هم وسک شته سي دي
د کندز ولسونه هم د افغانستان د نورو ولایتونو وسیدونکو په سیر ځان ته خاص اختریز دودونه درلودل زکه د اختر په ورځ کې به ځوانانو میلې جوړولې هغه به جنگولې د موسیقي مجلسونه به جوړول او اټنونه به کول خو د طالبانو له لوري د وضع شوو محدودیتونو له امله دغه دودونه محدود شوي او ان له منځه تللي دي
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ په سوری پان سیمه کې د سویس په مالی مرسته د څه باندې دوه لکه ډالرو په لګښت د اوبو یو سربند ترمیم او یو کانال په پاخه او اساسي ډول ورغول شو د دغه برنامې مسؤلان وایي چې د اوبو د دې کانال په وسیله به نږدې 4.5 زره جریبه کرنیز ځمکه خړوب شي او 900 کورنۍ به ګټه ترې واخلي تفصیل له نجیب الله الخیله اورو
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اړوند د سوری پان په سیمه کې یو مخکینی د اوبو سربند په اساسي ډول ترمیم او د 1400 متره په اوږدوالي د اوبو نوی کانال جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو یا د پروژه د سویس هیواد د څه باندې 2 لکه ډالرو په مرسته د اړیکو دفتر لخوا د 3 میاشتو په موده کې بشپړه شوې ده مسؤلین وایي چې د پروژې د پلي کېدو په وخت کې د یادې سیمې سلګونو ماهرو او غیر ماهرو کارګرو ته هم د کار زمینه برابره شوې وه د پروژې انجینر صبغت الله ابراهیمی مشال رادیو ته وویل
د اتو میاشتو په موده کې په دې کانال کې 1515 ماهر کارګر ته او 6100 غیر ماهر کارګر ته د کار زمينه مسايده شوله چې مجموع 9015 کاری ورځې کیږي. د دې کانال په اوږدو کې 4440 تقریبا ځمکه پرته ده او د دې څخه 900 کورنۍ استفاده کوي.
بلوري ته د صبرۍ د سوري پاند سیمې اوسیدونکي د دې پروژې په لیکېدو ته خوښ دي. وایي پخوا دوی خپلو ځمکو ته په خامو ویالو کې اوبه بیولې چې په هر ځل باران او سیلاب سره به هغه ویالې له منځه تللې. د یادې سیمې اوسیدونکي ملک حفیظ الله له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د دې کانال په شان د یادې سیمې د نورو سربندونو او کانالونو جوړولو ته هم پاملرنه وکړي.
دا د مشرانو نه مو اورېدلې چې دا به مونږ په اشارونو او د کلو په غلو په ټولولو په دین به دا بندونه جوړول. الحمدلله مونږ ته دا باند جوړ شو، ویلا یو څه حادت جوړ شوله. مونږ په صبرۍ ولسوالۍ کې ډېر داسې سربندونه شته چې هغه په ښه وخت نه اردولې کور نه ده شوه تر څو چې ټولو خلکو ته اوبام رسیدګي وکړي د خلک ترینه مستفید شي.
د صبرۍ د سوري پاڼې او بل اوسیدونکی حاجي بادشاه خلوایی دوی به په خپلو کروندو پوره تاوان وکړ، خو د یوې پڼې یا یو ځلو بولو له خوارۍ به د دوی تاوان په اوبو لاهو شو. نوموړي زیاته کړه
مونږ منځکه اوبه نه پوره کېده. مونږ دومره ضرور اړتیا وه چې غنم به وکرل، یو یې به وکړې، تخمن سر یې به وکرلې، د یوه ورې پڼې خورۍ به هغه به دې ته لوړلې افاصل به نویر کولو. کانال ته مونږ شدید اړتیا وه، دا به مونږ په کلو په اشار نیا جوړواله، پروپین باو ته ټولواله، خو مونږ دا کور چې و دا د اړیکو دفتر ټیلو وکړلو. انشاءالله مونږ اړتیا چې مونږ یې کسو د پوره کېدو په حالات کېدو.
یاد دې وي د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د لویو او وړو بندونو د جوړولو لپاره د دایمي اوبو ځینې سرچینې شته چې د بعضو سرویګانی هم شوي، خو بیا هم د دې سیمې خلک د پخو کانالونو او سربندونو د نشتون له کبله د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلای شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اورېدونکو زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس په افغانستان کې د سهار 5:30 بجې دي. دری خبری مجله خپرېدو ته چمتو ده، خو ترې وړاندې ستاسو د پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدې مبینی مسیر کې سي 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي، په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي، همدغه 500 کلو او زرو مسجدونو پراخه پرنفوذ ساحه ته سیل سپیتال تر سردری کلی پوري په همدې مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کې. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمي، همدلته به سړک لکمي، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي. هغه دیني خلوتپن همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوي مخه دی نسی. او دی په همدې مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
پیر محمد لغمانی هم د لغمان لشن ولسوالۍ اوسیدونکی یم او د پخوانی امنیتي ځواکونو سرباز یم. او دغه کوم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باکیله پروتو ده، باکیله ده، انشاءالله چې دغه بعد روزی ان شاء الله چې افغانانو باندې به اصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درس او تعلیم ته به مخه کوي. او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشي کړ زمونږ حکومت دوی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي انشاءالله. دا دفعې به افغانان خپله تصمیم نیسي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.